روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانې تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 125,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان چپخانې ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00420211201. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی. بیا یې تکراروم: 00420211201. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور واورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غو روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سی خې د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر دی په دې برخه کې. په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نسی. خو زه چې ملاریا نیولې میان زه د دې ناروغي نه ډیر زیات بد نه پرات وړم.
سمسور په داس حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کله چېرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه د کابل طبي پانتون استاد او د میوان شفاخانه ډاکټر عبدالحکیم مخلص. ډاکټر سه محترم ستړي مشي ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریخي دي، پښتنې کړې دي، په پښتو فیسبوک باندې هم راته پښتنې کړې. ورسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې 80% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري پڅ کې ده، او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا، ان دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوضاع لري. له هر لحاظ دې لپاره ملاریا لکه مخکې تاسو چې وویلي یوه انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي، له یو انسان څخه بل انسان ته تیره شي، نو منتنېدلی شي. او یادا چې هغه منتنې ستنې چې د ملاریا د میکروب په واسطه باندې منتنه شوی وي، کیدای شي له انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2.9 زره خلک په فوت شوي او تلف شوي. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده، که چېرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مړ کېږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، خیر وسئ. که څه هم له نیکه مرغه طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 125,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کله چې دغه غوماشې انسان وچیچي یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسانه بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره، له نورو ویروسونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. که څومره د علم سطحه، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټیټوي، په هماغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعات زیات لیدلی کېږي. ملاریا تر ټولو لومړۍ نښه یې هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په تن کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اعراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي. او کچې ته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچې ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اراض ولایم دي چې په شروع کې کچې ته پرمخ لاړ شي دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سرازی چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به واورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تاته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې د ملاریا ناروغۍ په هکله پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چېرته د یو کس شدید پر سر درد وي تر څنګ یې شدیده تبه وي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کېږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم. نو آیا که چېرته سردردي ونه اوسي، شدیده تبه ونه اوسي، بیا هم کېدای سي هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې که نه؟ او بله پوښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وایي کله سي ملاریا په مریکا واوړي او مریکا سر ته وخیږي، د هغې تداوي ډېره ناشونې ده. آیا همداسې کېدای سي ملاریا په مریکا اوړي او مریکا سر تخیزی او واقعا هغه تداوی ډیره ناشونی او سخته ده که څنګه؟ ډیره مننه.
سلامات اوسئ. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکنین یادواري وکړه، په اراز ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سر حجرات او د دې پرازیتونه چې لسري حجرات په داخل کې نمو کړي و تکثر یې کړی و زیات شوي و، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې د دې جملې نتوشز نیکروزینګ فاکتور دي، سایتوکینونه دي، بعض مکروپاجونه دي، هغه افرازیږي. هغه چې افراز شول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده، هغه تنبه کیږي، نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي، او داسې سردردي ورسره وي، ازدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې موږ کولای شو چې بیا ملاریا ته فکر وکړو. ولې دا څنګه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي؟ موږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده. خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بازینور، لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر تخیزي او وایي چې سر ته ختلی ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په صحیح ده چې یو عارض همداده چې مریض سردردي نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده هغه پیښیږي چې هغه ډېره خطرناکه وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مریض شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي تور ته عارض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردي لري. هغه سره باید مغالطه نشي، ځکه چې هغه وژونکی حالت وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ او میر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لږ پاتې کیږو. دغه د مرګ او میر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه دا د انسان په بدن پورې تړلی دی چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زوروره بڼه، انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فلسیپاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي. کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول، نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه منځته راغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ او فشار لوړیږي. هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ورباندې راځي، شدید استفراقات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کېدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیما له وجې چې د امتحان په دید کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کېدای شي.
بله، او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي، یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه داسې یو څه نسته. دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغي باندې.
عموما همدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خواله دې منتن شوی وي وځبی کی یا وخځای کی ایوان دازه مین دینه واخلی، نو دا پرازیت یا ګامیتوسایټ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بلکو د انسان منتن انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسی سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرسته اراز ولایم پیدا کی. دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي. کله چې د مزه لپاره سالم انسان وخځه کی پرازیتونه تقریبا تر 10 دقیقو پورې د وینې لارې نه تزان رسي. بعض پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کی چې خصوصا اووال او وایوکسي او ډیره یالته وده او نمو تکثر کوي. نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پار کوي، مخکې دوره یې پار کوي، خو عموما یوه یا دوه هفتې پورې دوی تکثر کوي. وروسته چې تعداد یې زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجي دوران ته راځي، چې دا دوره یې مخکې له دې چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي. دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دی دا مرحله سر ته رسوي. کله چې دوران تر اغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نس سرو حجراتو داخلي کې ال طبيع خپل تکاملي دوره سر ته رسوي، زیاتیږي، یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختواله پیدا کوي، هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاس ورکړي. نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبیږي بیا هم په زرحه او پرازیتونه دین آزادی دا چې کله آزادی کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردی دی پزمی سیستم اناز ولیم دا پیدا کوي. نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د مافیتی سیستم حجرات راغلل تبا رامنځته کړه یو څه وخت لپاره دا وي ترڅو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سر تر شوی دوی زیاتیږي تخریبیږي. بیا تر هغه وخته پورې مرزه تاراض نه لري تقریبا اته تلويش یا دوه یا ساته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې یو پښتنه لرم، یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شوی یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم. او بل مخ کې سوق چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو. نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي، په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون د ماینه څخه، یعنی د تبې دوا یا د درد دوا څوک چې په شدید تب مصاب یعنی صورت خوږیږي نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري. نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي. نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو، ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي.
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي و. ډاکټر صاحب نورې پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي دا بورسته مطرح کو دی غوریدونکو دی او ډول دوايانو یادونه وکړه. او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي خو د لې ټابليټونو نمونه واخل چې په غو باندې بکه کېده په درملنه باندې که څه هم وروسته به لږ زره تمیږو لږ به ډېرې خبرې پوه کړو په دوهمه نیمایي کې، خو د دې اورېدونکو پوښتنه به اوس بې ځوابه نه پرېږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخکې مو چې یادوري وکړل، په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي، او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډېر امراض دي لکه د ستوني درد، د تشو متیازو میکروبي کېدل، سینه بغال، دې ته ورته نور امراض هغه داسې اراز ولایم پیدا کولی شي لکه ملاریا. ولې د وینې د بلډ فلم په اساس، د وینې د معاینې په اساس هغه کچیرته یو معاینه منفي وي کولی شو څلور لا شپږ ساعته بعد، حتی درې ورځې مسلسل دا معاینات تکرار کړو تر څو د مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریضي تشخیص شي، بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوتیک خاص تاثیر نه لري، مشخصې دواګانې لري، هغه باید مریض واخلي. هغه ډېرې ارزانه دي، لاسرسی هم اسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، د نور امراضو تشخیص تفریقي شي او وروسته تداوي شي.
یعنی ډاکټر صاحب، بنو خصه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده. خطرناک په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوي نشي، ډېر شدید اختلالات ورکوي. چې دغه جملې نه مخکې مو ویلي چې دماغي ملاریا ده، د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تور غټوالی ده، زیړی پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د بډوډو عدم کفایت دي، او سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلالات ده که په مناسب وخت تداوي نشي، معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوي نشي، نو دا اختلالات کېدای شي او دا اختلالات وژونکي سیر لري.
سلامات سر ډاکټر صاحب، اوریدونکو اړیکه نیسي ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي سړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مانا خار سلودین صاحب محترم، اتا ته سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان.
ښه سړي مشه همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسي. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه؟ او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډېر له شک نه ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع تا کړې ده. نو ډېر له شک نه لودین صاحب محترمه، موږ وینو چې ډاکترانو باندې اسلام بر نسته دلته، او بعضې خلک خو ډېر غریب دي، ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري، کنه تشخیص نه کوي د وینې، او دوا خوري، یا د طبې ګولۍ خوري، یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه، دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي فصلې، نو هغه نو دومره پریمانی د میاشو کنه سي بیخي دینه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته و، هلته به م یو سپری کېدل په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې. دلته خو نه اغسته، نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نسته. نو دا اوس زه دلته باندې ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه، چې باید دغه د خوراک په ځای دي اوړو په ځای اوس پیلان دي، هغون هم دي په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غم وکړي. اکثره دا ګرم ولایتونه چې دي ټول همدغه یو مرض باندې اخته دي. موږ وینو لودین صاحب چې خلک ډېر مشکل کې ګیر دي.
بله کور ودان همدر صاحب سلامت او سړي رمضان، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کړه چې بې نقصې دوا اخیستل څه زیانونه لري، ډاکټر صاحب وویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي، او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر له سپارښتنې سره سم. ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلوده، د مخکې تاسو پوښتنه جواب کړه، بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنې څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي، لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا په ټوله کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرمه هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپلو کې وینه معاینه کې، او بیا که چېرته احیانا په کومې ناروغۍ اخته وي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب کله چې دغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زه خپل کابل کې اوسېږم کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلی وي نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي مشکل نه دي دا دومره قیامت نه دي تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رابطامت کرایه که وشي نو شفاخانو کې دا سهولیتونه شته ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي په اسانه تشخیصېږي نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم او همدارنګه دوایې ډېره ارزانه ده ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي ځکه چې مخکې مو ورباندې تفسیره وکړه چې کولی شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ دلته یو بل اوریدونکي نور مرجان زیرک له خوست نه خپل پوښتنه راته ثبت کړې دا پوښتنه به واورو چې زیرک صاحب څه
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغۍ مخنیوي وکړو ولې چې که موږ تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وي زیات وي او د دې خې حلاري به چی وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي ځکه چې د ملاریا ناروغۍ چې ډیره شدیده ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد یا غیزی کولی شي چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلاري هم څه دي چې د دې ناروغۍ مخنیوي وشي
کور ودان ډیر مننه نور مرجان زیرک رورو له خوست نه ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي که څه هم په ټوله کې د پشخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکیو ته ونیول سی یا هم کسوک مثلا لکوټینه بهر ویدی کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي ځان آزاد هوا ته پرې نګدي په ګرمه هوا کې خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغۍ د ملاریا ویره پکې ډیره ده په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرک تور پوښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکړو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي
دوندین صاحب په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي وروسته پرمیشن باندې خبرې کوم یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض چې کله ملاریا تیروي ضرور دیغه د وینې اندازه کمیږي شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي همدارنګه که چیرته وینه کمه وي وینه ورته تیره کړی شي او بل دا چې مشخصه تداوی ده پرازیت مشخص کیږي معاینه کیږي نوی معلومیږي او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي د مخنیوي لپاره یو هغه دی چې موږ تاسې محیط وساتو او بل دا دواګانې دي محیط ساتلو کې صدا ده چې موږ پاسې وود کالی واغوندو هغه صحیح چې لوڅې وي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو او هغه صحیح چې لوڅې دي باید په هغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي دا د یو مثال بل دا ده چې په هغه مچرې چې ورته وایي هغه د بیټ هر چېرته چې بیډ وي یا د مارک ځای وي په ناځای کې باید موجوده وي کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري او دغه د مخنیوي لارې دي او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پری کرشی بل مخنیوی د دوا په واسطه ده کله چې موږ وینې د میک ساحه ته زو یا غا ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې زو مخکې لدې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا چې دوا چې تر ټولو عامه لوروکوین دي دا واخلو په هفته کې یو ځل او چې سوچ هلته پاتې کیږي هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو کله چې لږه پانه به راستانه شو هغه چې های ریسک نه دي یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دي تر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوی د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم اویا الاتیا فیصد واقعاتو کې دا موثر تمامېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. سره له دې چې تاسو ویل چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال تر ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی کی هم پکې کیږي د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتما د غناروغي نور هم زیاتیږي ویروسي. اتل عمل دی چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ست د ملاریا
په دې ورستیو کې؟ د روغتیا نړیوال سازمان او دارنګ نورو روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډیره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغه اندیمیکو ساحو لکه افریقا کې، کینیا او بعضې نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي تر 30% پورې موثریت یې درلودی. تقریبا درې میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 15 کلو نه یې عمر کم وو واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 15 کلو نه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او میر په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید څلور دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دا واکسین خطروسه یعنی واده دې هته نه ده چې بازار ته وړاندې شوی وي او یو شمېر هوادونو ته رسیدلی وي، یوازې فقط ابتدایي مراحل وکړه.
بله بله بله، تر اوسه تنا افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، مسیحي ممالکو ته هغه چې اندیمیک ساحه دي ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوی. تنا هغه دې مخنیوي لارې چارې دلته په کار اچول کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی دی د کورونا له کبله؟ ماشومان، مثلا میندې، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي؟ یعنی په دغه کټګورۍ کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کیدلی شي یا ډیر زیانګالی کیدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو نه ښکته وي. د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیف وي. هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو تر ټولو نه زیات چې مرګ عمر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 15 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، دغه چې په هغه خپل ګډه کې ماشوم لري او بلدا چې هغه ماشوم چې پیدا کیږي چې د مور نه په ولادي ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډیر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلی دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو که څه هم د افغانستان د اکثره خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب تاسو هم حتما د راپورونه ګورئ، وضعیت ګورئ چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندواره میرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه د دغسې ناروغیو په وړاندې څه وي؟ او خوارزواکي ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړۍ کرښه کې واقع دي؟
خوارزواکي ماشومان د هرې مرضې لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، که هغه ملاریا ده او که نورې امراض دي. هر مرضي کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکروب هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. یو اوریدونکې استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو. هڅه کې چې زموږ سره وصل سي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږ سم شي. تخنیکي همکار نه هیله کوم چې غږ فلټر سي او بیا واوریدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي. ازادي راډیو ده او قاری صاحب پښتون ستړي مشي، غږ مو سم سو. مهرباني وکړئ ستړي مشي، د روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی. تاسو
سلام. بله، او تاسو هم ستړي مشي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. تعالی دې خیر درکړي چې موږ داسې موضوعات ټاکي او موږ ته آگاهي راکوي. تاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دوه پوښتنې وکم. لږ نظر خو مې دا دی، د لوجیس صاحب د جوزجان په ولایت کې دغه ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتونو مدیر دي، خورا او قصباتو کې د ملاریا ډیر پیدا کیږي. او بل خبره دا ده چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خطر باندې لاسرسي په ولسوالیو کې او په خورا او قصباتو کې دغه ملاریا او معایناتو تم نشته. او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوندګي کوو، تر اوسه دا مشخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي. نو د خلکو ډیره هم دا ده چې دا مشخانه چې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه یې تقسیم شوی، دا په خورا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او وړاندو حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی یو میکروبي او ساري ناروغي ده، د غوماش پیدا کېږي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو سوو شپېتو پرزو څخه جوړ دی. دغه ملاریا چې انسان ته راځي، اول پر کم اندام ډېر تاثیر کوي. او بله خبره مې دا ده، د 2010 کال دا په دې خوا بیا تر اوسه چې مقایسه کو، په هغه وخت کې مرګ د ملاریا ډېر وکړ، اوس ډېر دی.
کور ودان قاری سے پختون ډیر ډیر مننه، سلامات اوسئ چې پختنې مو وکړې. یو بل اوریدونکو هم خپل پختن را لګلې، دا به وورو بیا به ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي. خاطی دی اوریدونکو پختنه به وورو چې واتس اپ کې راته سپ کړی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. دا آزادی رادیو څخه می دا غوښتنه ده، کچېره د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزی په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزی په افغانستان کې ډیره ده، بیخي به انتها ډیره ایجاد شوې ده. په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی، نو دغه امراض زیات شي. کچیر په دغه حق له معلومات راکړي، آیا دا دغه د څه سره د مرزی تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزیو باندې اخته، ملاریا د ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی. دغه د انسان د جسد د بدن درد، د اډو درد ډیر زیات شوی دی. آیا دا اوس له څه وجې څخه؟ که چیرې په دې حق له تاسو موږ ته معلومات راکړي، تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه نیسي یا هم خپل پیغامونه راته پرېږدي. ډاکټر صاحب، اول به راسو د قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته. نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه ده ورسېدلې. پخوا به د پشخانو ویش کې د البته مخکې اوریدونکو لغمان هم اړیکه نیولې وه چې پخوا به ورته ځینو موسسو په وړي کې پشخانې ورکولې، مساکلې تر اوسه نه دي رسولې. قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده، وایي لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا برید کوي، او بل وایي که پیښو ته وکتل سي 2010 کال ته که وکتل سي اوسنیو حالات ته، پیښې زیاتې شوي او که کمې شوي؟
خلودین صاحب، که چېرته ملاریا مرضي په شروع کې د یو انسان سالم انسان پوستکي باندې حمله کوي، هغه وخت کوي دا پرازیت تنیم ساعت پورې یې نه تدان رسید. یعنی ته چې ورسېدې هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفتې هلته پاتې کېږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو سره حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب دا سیکل هغه سره حجرات چې تخریب شول دا پرازیتونه آزاد شول، نو سره حجرات تر اغېزې لاندې ته چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوی نشي. مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي، نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
او بل پختنه دا وقاری صاحب چې وای پی کې کمی شوی کې زیات سوی دي، که څه هم د عام روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وای چې 2022 کال کې پی کې یو څه نظر 2022 کال ته زیات وي، 45% پی کې زیات وي. خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو تک وکتل سی په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پی کې زیات دي لا هم؟
په دې کې بعد لما سره نوې معلومات نشته، دا ډاټا ما سره موجوده نه ده. متاسفانه دا به ستاسو په شاید د عام روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت وقوعات زیات شي.
بله ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا ربط څه کې دی؟ ځکه د عام روغتیا وزارت او دغه راست د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 15 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډیره زیاته وي، ځکه هلته وای پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي. او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي، افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان
دي.
ملاریا
په
ملاریا انتقال کې ډېر رول لري. یو دا چې باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشې د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چیرته ازدحام زیات وي، نو د ضرور دی انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، وقوعات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي، ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقوعات به هلته زیات وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. بحث هم د پای شیبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولو، نتیجه گیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو کې پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د بریسټل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکل به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد، پاپو نیوګینی او ځین نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوی چې ګرمي به پکې به ساري وي. او په افغانستان کې اسې پذيري هم په دې ډیره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته، چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لاره هوا سړکې نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواښ وي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواښ وي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوې دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبې او ټوخی ګوري، ضرورت چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه؟ هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی،
خصوصا هغه مناطق چې هغه انډمیک دی یا د ملاریا وقوعات پکې زیات دي. نو شاده ده چې کله تبه پیدا کوي، دوی د ملاریا لپاره معاینات ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اعراض ولایم دی، یو غړي دي مسابېدو ونه لري، فرضاً ستوني درد، ستوني وازې ولیدل شي چې چرک لري، یا داسې سینه بغل وي، یا دا چې شدید کولمو میکروبي، او یا دا چې ورسره دي تشو میتیازو میکروبي کېدل، اعراض ولایم واضح معلوم دي، جدا خبره ده ولی په هغه صورت کې چې مریض تب پیدا کوي ورسره د مشخص مریضي اعراض ولای هم نه وي نو په اندیمیکو ساحو کې ښه دا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېرې مرستې کولې، بېلابېلو موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدله، یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو، هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانې ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې شوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب،
ویلی چې نالج یا عامه پوهاوا د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد پوه شي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکونومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواده، ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح، زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ؟ البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې، همدارنګه په روغتونونو کې، که د ولایت په سطحه وي، ولسوالۍ په سطحه وي، همدارنګه د زون په سطحه وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته. او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کېږي هم شته، موجود.
بله، او ډاکټر صاحب، تشخیص څه ډول کېږي؟ یو همدا د وینې معاینه کېږي او کنه نورې لارې چارې هم شته د تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډېره زیات رول لري. هلته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي، بلې چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نه شته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوه د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو ویلي چې هره ورځ څلور لک شپږ ساعته پاتې دریو مسلسلو ورځو لپاره که چېرته یو مریض ملاریا ته ورته اراض ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سره حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سره حجرات منتنسل نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې منتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې. نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب، درملنه څنګه ده؟ درملنه لن مهاله ده، اوږد مهاله ده، او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغېز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لن مهاله او په ځینو کې اوږد مهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه ورته فرق کوي. کچېته فلسپاره ملاریا وي او دماغ یې نه وي نیولي، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې له لارې په کوینین دای هارډو کلوراید په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا اما کلورکوین تک دو ورځو لپاره دو سپره کیږي. او یا دا چې که چېرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پاریمیتامین سلپاډوکسین.
خو دارو درمل چې تاسو یاد کړل دا د ډاکټر له معاینې تشخیص نه وروسته اورېدونکي ترلاسه کوي، همداسې به یې تاسو سپارښتنه هم همدا ده؟
بله بله بله. نظر په دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوعه موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده، نه ده شعوري حالت د مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوی فرض کوي.
سلامت سید ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوو چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چې کیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کچې وي، او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، معاینه وکړي، له معاینې نه وروسته دوا استفاده کړي چې اغیزې خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره ښه شي. په خپل سره دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ګټې په ځای کله ناکله زیانونه ډیر اړوي. او ډاکټر صاحب لږ زره که په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي، مثلا یو کال کې ملاریا سي، آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پر وګرځي، او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغۍ موسم کیږي، یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغۍ سره مخامخ کېدلی شي، او کنه یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي؟
هو بله بله، کېدای شي چې د ژوند په جریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسېږي. معافیت خصوصا دومره ویلي دي چې که چېرته یو څوک دوامداره په دې مریض باندې اخته کېږي، یوه اندازه معافیت پیدا کوي، شدت یې کمبود پیدا کوي، شدت دې کم وي، ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریض باندې اخته شي؟ دوامداره معافیت متاسفانه نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ورورو بحث هم پای ته رسیږي، فقط دوه دقیقې شاوخوا لرې. ډاکټر صاحب تاسو کو دغه خپل سپارښتنه راټول کړئ، څه وایي اوریدونکو ته؟ یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي، هغه خبرې ورته وکړئ په دې دوه دقیقو کې شاوخوا به بحث هم پای ته رسوو. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو عمده سپارښتنه به څه اوریدونکو ته؟
اوریدونکو ته مې پیغام دا ده چې هغه سپارښتنې چې تاسو ته صحیح کارکوونکي کوي، تاسو هغه واورئ، په هغه باندې غور وکړئ، ځان ور باندې پوه کړئ، او هغه ته د عمل جامه ورکړئ، په کار یې واچوئ، کار ته نه واخلئ، تر څو تاسو د دې مریضۍ څخه همدارنګه تاسو شاوخوا نور د ګاونډ د دې مریضۍ نه په امان کې پاتې شئ. د صحیح کارکوونکو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د کابل طبي پوهنتون استاد او د مایوان شفقانی له ډاکټر عبدالحاکم مخلص نه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نسکور وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ نصیب بدلا وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدلا وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑا ہوں دے நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவுந்தே தஷவும் குதின ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نہ تندیا مات وم دے لگوما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخود نہ پیالے نہ سورو مت شو مخود نہ تشو مت شو 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 مت شو مخود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نہ تندیا مات وم دے لگوما خود نہ ہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیروم 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 خود نہ ہیرو ہیروم ہیروم خود نہ ہیرو ہیرو
ازادي راډیو ډیر زرخ پلی هنری تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، په ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټس اپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00420221120201.